السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غاښنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو نن د بحث موضوع په افغانستان کې د سولې دراوستو لپاره په قطر کې د بین الافغاني خبرو د بیرته شروع کېدو موضوع ده لسبان د دوه میاشتو ځان نه وروسته د حکومت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونو په خبرو کې د پرمختګونو راپورټ ورکړی دی پرمختګ دا دی چې د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د مقدمې نه پرته په یو ویشتو مادو موافقه راغلې ده خو ویل کېږي چې ځینې وضاحتونه پکار دي دا یو ویش مادې څه شی دي همداشان دا هم ویل شوی دی چې د دواړو خواوو د خړو ترمنځ اختلافونه هم شته او دا اختلافونه په کومو برخو کې موجود دي مونږ په دې مسلې باندې د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو اول په کالیفورنیا کې د عبید الله برهانی صاحب نظر او تحلیل اوري ډاکټر صاحب عبید الله برهانی ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب د طالبانو او د حکومت د ټیمونو ترمنځ خبري بیرته پیل شوې دي چې دا یو ډیره خبره ده او بلخه خبره ده چې په دې خبرو کې د سیر رپورټونه هم راغلي دي چې پرمختګونه شوې دي مګر د پرمختګونو ترڅنګ بیا ځینې نورې مسلې هم شته چې په ټیمونو کې اختلافات دي او یو وشت سولو باندې موافقه شوې ده او وضاحتونه پکار دي دغه یو وشت مادي دغه څه شوې دي دا څه شي دي دا معلومات لري ځکه خبرې مطبوعاتو ته دومره ډیر نه راوځي
تاسو زه موافقم چې یو وشت مادو په حق باندې کوم خاص معلومات نه مطبوعاتو سره شته دي او نه د عام خلکو سره شته یا حتی د خاص سره نشته ځکه چې د دوی په اول ناسته کې د دواړو طرفونو ټیمونو دا خبره سره غوټه کړې وه او یا دوی سره منلې وه چې مطبوعاتو ته به رسۍ یا شرایط دا خبرونه چې کوم بحثونه دلته د موضوعاتو پاک لیوانی کېږي دواړه طرفه به مطبوعاتو ته نه وایي یو شی چې مطبوعاتو ته ویل شوی خاص او عام پی خبر دی هغه دا و چې د دوی هغه اساسي مرجع به قرآن او حدیث وي او که چېرته اختلافي مسایل وي نو هغه ته به قابل د اعتبار د حنفي فقه وي که بیا په دې لحاظ باندې د جعفري فقه او اقلیت دی نو هغه خو مشکل دومره نه دی یو تخنیکي مشکل دی ځکه چې بیا هغه کولی شي چې په یو تخنیکي شکل باندې هغه حل کړي دا غیو نقطه وات بل نقطه دی خبره طالبانو په دی باندې د فشاری کوله چې د مذاکرات او اساس باید د قطر د غوی د قطر د موافقه وی چې امریکایانو او طالبانو ترمنځ شوی او دا اساسي نقطه ځکه چې دا دلته د افغانستان د حکومت یا د ممثلو طرفونو سره د خبرې امدادي یو د دې بند څخه
بلی
او د دوه ترمنځ یو د روسي هوکړه چې شوې ده د تاسو په لسم تاریخ باندې چې د خپل دوه طرفو ویلم ده یا دوه ټیمونو ته دا موافقه کړې ونه دوه ټیمونو په دې موافقه یو اسمادو کړې په یو مشمعاتو باندې خصوص نه دی پویږي خو دا سیمالیني چې طرز عمل کاری یو دغه د چوکاټ
جوړ شوی دی
جوړ شوی دی اما دا ده چې د مقدمې لري چوکاټ کې چې کوم دی یادی باچه چې ورته وایي په دې کې اختلاف د نظر قوي شته دی او هغه اختلاف د نظر دوه اړخه لري یو سیاسي اړخ دی او یو یې تخنیکي اړخ دی په سیاسي په تخنیکي اړخ باندې خو دا دی چې خپل طالبان په امارات باندې ټینګار کوي امارات اسلامي باندې او هغوی ته د کابل هیئت د کابل د حکومت په اساس نه مني بلکې هغوی دا د افغانستان د مختلفو ډلو ټاپلو چې حکومت هم پکې یو ډله ټاپله کې راځي نو په دې اساس باندې هغوی جمهوریت نه مني او بل اړخ دی چې ګوري نو هغه سیاسي اړخ دی په سیاسي اړخ باندې چې سړی واقعیت ته وګوري هغه دا دی چې اسلامي امارات خو په هغه 2001 کال کې د منځه ویوړ شو یا د منځه ویوړ او فارغ لحاظ دا نظام ړنګ شو اوس اوسني حالات که دا داخل د افغانستان کې وي او که په سیمه ییزه کچه دي او که په نړیواله کچه په هغه شکل باندې امارات خو به دا د خلکو ډیرو طرفو ته قابل د قبول نه وي په دې کې هم شک نشته طالبان هغه د 2001 کال یا د 1999 کال د 2001 کال پورې طالبان نه دي هغوی هم په تدریجي لحاظ باندې ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی. نو دا ویلی شو چې هغه امارات کېدی شي په هغه شکل باندې وي. دویم دا حکومت په جمهوریت باندې زیات ټینګار کوي، نو که واقعیت ووایو نو کوم جمهوریت چې په افغانستان کې دغه وروستۍ دوه ټاکنې شوي ټول ټاکنې په دواړو کې خو د جمهوریت هغه بڼه نه وه، بلکې د خارجي فشار د لاندې یو مصلحتي حکومتونه راغلي چې هغه هیڅ نه وه جمهوریت او دغه ارزښت یا د جمهوریت بڼه لري نه، په دې باندې ټینګار کول یا جمهوریت باندې یا په بل باندې دا فکر کوم صحیح نه دی.
ښه، نو دواړه خواوې چې کوم دریز لري دغه دواړه دریزونه نه چلیږي اوس، نو دوی به یو نرمښت لري په خبرو کې، نو نو باید څه وشي خیر اوس ډاکټر صاحب؟ نه امارات نه جمهوریت کنه چې دا یو امنی وي. نو اوس په دې
نړیوال نه مني، نړیوال هم په دې کار دي چې دا امارات لپاره دا امارات باغه په خاني شکل باندې زمينه نشته، او په دې باندې هم دا خپل نړیوال قانون دي چې دا جمهوریت یو شکلي چې
او یا دغه حکومت کې ډېر مشکلات دي، دغه حکومت چې اوس موجود دی
حکومت چې جمهوریت باندې زیات ټینګار کوي، نو دا خپل په دې ار کې په دوه تقسیم دی، یو څولې د ملي پخلاینې مشر ډاکټر صاحب عبدالله چې د سپیدار ماڼۍ دی، او دا بل طرف دا سره خپلو کې جوړ نه دي. بل دا دی چې په ټول دغه جریان دغه د مذاکراتي هیئت د جوړونې کې او نورو کې چې څومره ار خنډونه پیدا کړل، زه فکر کوم دا ټول هلې ځلې د ارګ د دې لپاره دي چې د واک غځېدنه ده او د وخت تېرېدنه ده، بلکې د رئیس جمهور وروستۍ څرګندونې واضح وي چې دی غواړي چې پنځه کاله د پاتې شي. کاشکې چې رښتیا هم په شفاف رایو باندې او په اکثریت رایو باندې په غوڅه سکرتو باندې راغلی وای، نو دا پنځه کاله لپاره یو صحیح مشروع حکومت و. د دې حکومت د مشروعیت ځکه هم د ډېرو خلکو سره د سوال لاندې دی.
امریکا او طالبان خو موافقه وکړه، مګر روس بیا خپل امریکایي ویلي چې دا چې په افغانستان کې څه ډول نظام وي او څه ډول حکومت وي دا د افغانانو خپل کار دی، دوی به خپل کینی په خپل منځو کې به خبرې کوي، خو خپل حکومت به جوړي دی کې موږ غرض نه لرو، منتها مرسته کوو. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ویل کېږي چې دواړو خواو ته اختلافات دي د نن په ټیمونو کې، څه فکر کوئ دغه اختلافات د طالبانو ترمنځ په ټیمونو کې څومره جدي دي او دی خواته په د افغانستان په حکومت کې؟
دا څه چې د طالبانو په اړخ کې خو د اول ورځې نه تر نن تاریخ پورې کوم اختلاف نشته، دی واحده همنظری ده او په دې کې کوم دغه نه لیدل کېږي د اختلاف څخه هم نشته، بلکې واحد قیادت کې او یو خبره ده په خپل اصول او په باندې باندې ولاړ دي. مشکل په دې بل طرف کې دوه خلری، یو اړخ دا دی چې کوم یو هیئت چې کابل یا تلګلې دی قطر ته، نو اول کې خو تر دا اختلافات دومره ظاهر نه وو، مګر دغه وروستۍ څرګندونې چې عبدالحفیظ منصور وکړې نو په واضح باندې ولیدل کېږي چې خپل داخل د دې هیئت کې اختلافات دي او بیا خارج د دې هیئت نه. او مسله په کې دا ده چې د افغانستان کې مطرحي سیری چې هلته یا مطرح قوتونه چې په افغانستان کې اوس موجود دي، حزبونه دي، ګوندونه دي او حتی طرفونه دي، بلکې اطراف دي، دغه ټول د دې هیئت سره هم توافق نه لري، بلکې په واضح باندې خلکو دا څرګندونې کړي چې دا هیئت د دې تمثیل نه کوي. نو زه په ټوله کې دا ویلی شم چې کابل کې ډېره ستونزه دا ده چې یو خپله کابل په دې خپل هیئت باندې پوره اعتبار لري، یو او دوی منځ کې اختلافات دي. بل دا دی چې په کابل کې دغه نورې مطرحي قوتونه او چیری او حتی حزبونه هغه هم په دې هیئت باندې پوره باوري نه دي. نو دا ټولې ستونزې دا دي چې کابل حکومت ونشو کولی چې دغه ټول طرفونه په یو ملي اجماع راټول کړي او یو داسې د ټول د ملت د بدن نه مطرح شکل باندې یو صحیح سالم هیئت ولیږي. په دې خاطر باندې اوس ځینې طرفونه دا اوازونه پورته کوي چې دغه دې لري کړی شي، دا هیئت لري شي، دې په بل هیئت راشي، او کوم اختلافات چې د دوی ترمنځ په دا دیباچه کې دي یا دا نور دي، دغه خو ټیکنیکل اړخ لري، ټیکنیکل دپاره څه مشکل ځکه نشته چې دغه ستونزه ډېره اسانه ده. یو کمیټه ایجادولی شي په دې کې سیاسي فقها او د تقنیني فقها علما راټولولی شي او هغه د ټیکنیکل مسایل یا تخنیکي مسایل ورته حل کولی شي.
عبیدالله برهانی صاحب، دغه خبرونه چې وایي ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپله د سولې په خبرو کې خنډونه چي، دا سوره د اعتبار ور دي اول به خندونه چي د سولې په خبرو کې
نو د جمهور رئیس په خانه د ابتدا نه چې کومې خند او ځن جوړاوه نو هغه وخت کې د پندیانو موضوع او د غیر مخکې موضوع بیا په تدریجي لحاظ باندې په فشار لاندې تقریبا دا خندونه لمنځه وړل شو تر څو دې حتی راوسل اوس چې کوم هیات لیږل شوی دی نو په هیات کې هم دا ستونزه ده چې ځینې د دولت پلوي دي او ځینې د دولت نه اوس مستقلانه هغه کې په همدې هیات کې خپل څرګندونې کړې لکه مثال په طور چې د عبدالحفیظ منصور چې دا سره وروستۍ څرګندونې د دولت یا د افغانستان د حکومت په خلاف وکړې چې حکومت نه غواړي چې دا سوله مخې ته ووځي او یا دغه ستونزې حل کړي بلکې معنی په خپله ارګ دی یعنی په واضح او په صریح الفاظو هغه دا خبره وکړل نو د دې نه معلومیږي چې هغه ولو کې عبدالحفیظ منصور په لحاظ د دې باندې چې په اول ورځو کې تللی و نو به هغه په صراحت باندې په دغو باندې نیوکې کولې په طالبانو باندې چې دا د شلمې پیړۍ خوارج دی یعنی دی په خپله هم یو متشدد شخص دی مګر اوس ګوري چې دغه دوی دغه تمثیل او هلته د هغوی سره خبرې کول دا د ملت د جوړونې دپاره نه دي او یا د ملت د افغانستان دغه وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په اړوند باندې چې په یو اسلامي نظام باندې او یا داسې یو نظام باندې چې هغه د ټولو خلکو دپاره پکې خپل ځان وګوري نو د دې د عبدالحفیظ منصور یا د نورو ملګرو ورته ټول خبرې دې ته پرې باندې سرخي چې د کابل د کابل حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې رفع کړي نو نه پوهېږم چې ولې دا پلمې غواړي
نو په دې ورځو کې خو د یو ټایمز کې د سپورت راغله او هغه کې د سوال شو چې اصلي خبره دا د مشکل دا ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په توافق دی یو نوی اسلامي حکومت د جوړېدو خبره پکې راغله ده د دې معنی خدای دې چې د حکومت بنوي بله
اصلا د قطر د ناس په خیر نتیجه هم ده او خو مګر حکومت د افغانستان په دې کې خندونه او زندونه عمداله کوي او د وخت تیرونه کوي تر څو د خپل واک وغځوي او کوم چې د نیویارکام راپورټ راغلی نو په هغې باندې نن غبرګون د افغانستان حکومت ښودلی دی او هغه بې اساسه بللی اگر که دا په اساس و ځکه چې خپله د افغانستان حکومت اصلا دا تمه لرودله چې که جو بایډن د بریالی شي او په دې په دې هیله باندې وو چې کېدلی شي چې د جو بایډن د ستراتیژي د افغانستان او د سولې په اړوند باندې نوي شي نوي او کېدلی شي چې د یو نوی تجدید نظر پکې وشي خو فکر کوم چې خپله د افغانستان حکومت دغه په دې نظر هم غلط و دغه ناهیلۍ ورته اوس پیدا شوې ده چې خپله بایډن هم ټول اختلافاتو سره چې د خپل سیال سره لري او د افغانستان په موضوع کې کوم دغه اختلافات نه لري بلکې د افغانستان د موضوع د طالبانو د سولې په اړوند باندې اصلا دا د جو بایډن هغه پخوانی نظر و چې داسې یو لاره پیدا شي چې افغانستان نه خپل عسکر راوباسي او په مسؤولانه دورې په لاره باندې او دلته یو داسې اداره جوړه شي چې رښتیا هم د متحده ایالاتو لپاره او د نړۍ لپاره پکې کوم ځواکمن ګواښ نه اوسېږي. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت اوس د دې خبرو نه د دې ناهیلی شوی دی نو په دې خاطر باندې بیا دغه سي د زند او خند باندې پلمې لټوي چې تر څو دا وخت وګرځي شي او د دوی د وروستۍ څرګندونې د همدې دغه کوي ښکارندوی هم دي.
دا د موقت حکومت د جوړېدو خبره یا نظر دا نظر خو به د خبرو د زند او خند عامل نه وي.
عامل خو دا دی چې افغانستان حکومت یا دغه وسنی چارواکي چې هلته ناست دي نو که هر نظام په هر شکل باندې راځي که دا د لنډمهالي حکومت په شکل باندې وي یا د موقت ادارې په حساب په شکل باندې وي یا د یو نوي جوړښت په اساس باندې وي نو دا ټولو کې دوی خپل ځای نه ګوري. نو په دې لحاظ باندې د دوی کلمات همیشه د سولې په اړوند باندې یو اصطلاحات استعمالوي او دا همیشه دپاره دا اصطلاح چې مونږ باعزته سوله غواړو دا شک نشته چې باعزته سوله کلمه ډېره ښه ده مګر مفهوم یې د ارګ سره یا د افغانستان حکومت سره دا دی چې دوی یو فرمایشي سوله غواړي په دې شکل باندې چې دوی یو نوی نظام نه غواړي چې دوی پکې نه اوسېږي. په دې شکل باندې یو نظام غواړي چې یعنی طالبان دې دوی ته تسلیم شي چې به اوسو وزارتونه ورته ورکړي شي. او زه فکر کوم چې دا یو غلط تصور زکه دی چې اول خو د طالبانو جګړه به فکر نه کوم چې د اوسو وزارتونو لپاره وو کچیرته داسې وي نو شغاز صاحب دوستان او ډېرو نورو خو دا جګړه هم نه ده کړې او دغه پوستونه یا دغسې وزارتونه ورته ورکړی شوي دي. دویمه دا ده چې دوی فرمایشي سوله غواړي او بل طرف زه فکر کوم چې هغه غواړي چې ټول واک په لاس کښې ولري. اما زه فکر نه کوم چې دواړه طرفه تر منځه دومره لوی واټن چې دی دا به تر اخره پورې قایم وي ځکه چې د امریکا متحده ایالات چې د سولې مدیریت کوي او مرستې دغه هم کړې ده وعده هم کړې ده نو دا دا معنی ورکوي چې دوی دا د فاصلې د منځه وړي یو نظام باندې به توافق ته رسېږي چې ټول طرفونه پکې ځانونه وګوري. اما کیدای شي که ځینې طرفونه د خپل خنډ او ځنډ باندې ودرېږي نو کیدلی شي چې ډېر نړیوال طرفونه د کابل حکومت ته ووایي چې که مزل کوئ په دغه لار دی ښه دی او که نه یې متبادلې ډېرې لارې نورې هم شته. که چېرته رښتیا څوک داسې خنډ او ځنډ کوي نو چا چې د دوی سره کومک کړی دی چې تر څو دا مصلحت ایجابه وو چې دا حکومتونه قایم شي هماغه خلک به دوی سره کومک وکړي چې د منځه یې یوسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عبیدالله برهانی کورم ودان. درنو اوریدونکو موږ د امریکا غږ آشنا راډیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. میلمانه په ټاکلې مسالې باندې خپل تحلیل او نظر بیانوي. قضاوت په تاسو پورې اړه لري. اوس په همدې برخه کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال صاحب سره غږیږو. ننګیال صاحب محترم، ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی.
سلام تاسو ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام ننګیال صاحب محترم، اوس خو داسې خبرونه راغلي دي چې په قطر کې د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې بیا پیل شوې. یوویشت فقرو باندې دوی موافقه کړې ده چې خبرې به په کومه طریقه کېږي. د بین الافغاني خبرې یعنی یو طرز العمل ټاکل شوی دی خو وایي چې ځینې وضاحتونه په کار دي. آیا تاسو ته دا معلومه ده یوویشت کې څه شی دي؟
زما په فکر باندې دا خو د مذاکراتو د پیل کېدو دپاره یو کاري چوکاټ دی یا طرزالعمل دی چې په هماغه طرزالعمل په اساس باندې باید بعدي پروسه یعنې د مذاکراتو اصلي خبرې چې کوم دي هغه پیل شي. په دې کښې تر ټولو مهمې دوه اختلافي مسایل ول چې د هغه له امله د دوه میاشتې خبرې په ټپه ولاړې وې او د دې باعث ګرځېدلي وو چې د سولې پروسه په مجموع کښې په ټپه ودرېږي. او هغه یو یم د طالبانو له خوا نه په دې ټینګار وو چې د مذاکراتو د پیل دپاره د طرزالعمل کښې باید د دوهې تړون د اساس په حیث باندې ومنل شي. او دوهمې د طالبانو غوښتنه دا وه چې د حنفي فقه باید کله چې اختلاف یا څه مسایلو کښې را پیدا کېږي هغه باید د اساس په حیث ومنل شي. د دواړو سره د افغانستان حکومت چې کوم مذاکراتي حیات وو هغه ورسره موافق نه وو. ویل یې چې د دوهې تړون برخه د افغانستان حکومت نه وو او د دوهې په تړون کښې د افغانستان د حکومت هېڅ ډول مکلفیت نشته دغې تړون ته ځکه دوی برخه نه وو، د هغه خبرو برخه هم نه وو، په دې تړون کښې د دوی یادونه هم نه ده شوې. او تر څنګ یې همدا بله موضوع دا وه چې جعفریه فقه هم باید د حنفي فقه تر څنګ ومنل شي ځکه په افغانستان کښې موږ تاسو د شیعه ورونه دي د افغانانو. فکر کوم د دې په اساس باندې باید حنفي فقه ونه منل شي. دا هغه دوه اختلافي مسایل ول
کښې
دغسې ویل شوي دي چې دا مسله داسې حل شوې ده چې د دوهې د تړون تر څنګ به درې نور موارد د مذاکراتو د طرزالعمل کښې د اساس په حیث ومنل شي چې یو یې هم د دوهې تړون ده، بل د ملګرو ملتونو تعهدات دي یا چارټر دی، او بل د افغانانو غوښتنې دي چې په څه رقم نظام غواړي، او بلې تر څنګ یې د دواړو ټیمونو تعهدات دي. دواړه طرفونه بل څه قرباني ورکوي تر څو سولې ته ورسېږي. سوله د کمپرومایز نوم ده. زما فکر هدف یې دغه شی دی. او تر څنګ یې کله چې اختلافي موضوع را پیدا کېږي په هغه وخت کښې به د حنفي فقه او د جعفري فقه د جنجال د حل کولو دپاره مراجعه علماو ته کېږي. دیني علما چې په دواړو حیاتونو کښې شته دي هغوی به دا موضوع په خپل هغه د وخت او زمان سره حل کوي.
نجیب ننګیال صاحب، څه فکر کوئ حکومت به دا ومني دا څو ټکي چې تاسو ذکر کړل؟
مذاکراتي حیات په دې باندې بحث کړی له طالبانو سره د افغانستان د حکومت چې کوم مذاکراتي پلاوی ده د بعدي مشورې دپاره کابل ته تللی دی او په هغه ځای کښې داسې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت ټینګار پدې کوي چې د اساسي قانون او د لوی جرګې غوښتنې باید د مذاکرات لپاره ساره پر اساس وګرځي کینه د دوی تړون. یعنی دا موضوع لا هم ډېر منل شوی نه ده د افغانستان د حکومت لخوا. د افغانستان د حکومت مذاکراتي او پلاوی هم په خپل ټویټر لیکلي چې ډېر تفصیل ته ضرورت لري، مقدمه ډېر تفصیل ته ضرورت لري او لا ډېر وضاحت او بحث ته ضرورت دی په دې په اړه باندې. خو طالبان بیا دعوه لري چې نه، موږ سره دا منل شوی وه او په دواړو حیاتونو په دې موافقه کړې وه او لاسلیک نه ده شوی.
اوس چې د افغانستان حکومت په اساسي قانون او په لوی جرګې باندې تاکید کوي چې په دې اساس خبري وشي، دا سولې را وستو ته څه ګټه کوي؟
د سرګلی شي پټې دلای چې لومړی سر نه زه فکر کوم د دوی په مذاکراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کې دل پاغه کې د افغانستان حکومت د دې برخه نه وو، د تړون برخه هم نه وو، د افغانستان حکومت د هغه لامل او ځان مکلف نه بولي ځکه چې پاغه د افغانستان د حکومت نوم نه دی یاد سوی پاغه ټول تړون کې. نو کله چې موضوع دغه سی وی بیا اخلاقا او قانونا هم څوک مکلف کېد نه لري هغه تړون ته. طالبان بیا برعکس وایي چې نه، مونږ د دغه تړون په اساس له امریکا سره ژمنه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات پیلونه ځکه از مونږه باید کار د هغه تړون پاساس ده او دا باید حل سی. د افغانستان خلک سولې ته د سولې پروسې ته بې صبرانه انتظار باسي، د جګړې او تاوتریخوالي څخه نه یوازې افغانان ته کې ستړي دي، ټول نړۍ ستړي ده د افغانستان له اوسني حالت څخه او هر ورځ تلفات دي، هر ورځ تاوتریخوالي دي، دغه حالت باید ختم سی. ما په فکر ښه خبره بدای چې افغاني حل باندې فکر وسی، یا افغاني حل له وې ستړي دغه مزلې لپاره او طالبان دې هم انعطاف وکړي د سولې په پروسه کې. یوازې یو طرف باید قرباني ګډول جوړ نه شي چې ټول انعطاف یا ټول غوښتنې دې له یو طرف نه وسی، یو څه به مقابل جانب هم کوي. د سولې په پروسه کې د طالبانو دریځ ډېر جامد پاتې شوی در دي حالت، یعنی خپل خبره کلک دریږي. هغه څه دي چې د سولې پروسه د لا ډېر مشکل سره مواجه کوي.
لنګر صاحب محترم، د دوه اختلافي ټکي چې پاول کې او چې فقہ جعفریا او د دوه تړون د خبر بنیاد وي دا خو حل شو، د ته د حل لارې راوېستل شي. اوس حکومت وی چې خبرې دي د اساسي قانون او د لوی جرګې په اساس وشي، د کی مقصد څه دی؟ د څه ګټه کوي
د دوه تړون ککل د اساس په هیڅ باندې ومنل شي؟ د دوه په تړون کې یادونه شوې ده چې د مذاکرات با یو نوی اسلامي حکومت لاره هواروي. اوس نوې اسلامي حکومت یعنی څنګه اسلامي حکومت ده؟ یا اوسنۍ حکومت د افغانستان اسلامي نه ده؟ آیا دا علماو په دې اړه باندې فیصله کړې چې د افغانستان اوسنۍ حکومت اسلامي نه ده؟ یا داسې څه شوي دي چې په هغه کې د اسلام ته خطر وي، یا اسلامي مسایل دي، اسلامي مادې دي په اوسنۍ قانون کې؟ دا مسایل د افغانستان حکومت په دې اړه باندې بیر لري چې یعنی اوسنۍ ساختار اوسنۍ نظام به متضرر بشي. طالبان هم
تاسو څه فکر کوئ؟ او بخې ننګر صاحب تاسو په خپل څه فکر کوئ؟ مقصد څه شره؟
زه فکر کوم شخړه د واک په سر ده، صادقانه وایو هغه د پاور مساحت د ډیر وخت تر لاسه کولو لپاره چاره باندې چاره کافي روانه ده. یعنی یو څوک غواړي چې ټول اړخونه په دغه تکل کې دي چې ډیر واک او ډیره برخه دوی ته ورسیږي په راتلونکو د سولې په مذاکراتو کې. کله چې هدف واک تر لاسه کولی بیا هغه ځای کې ډیره تمه نشي کېدای چې افغانان د خزیرې واوري، ځکه دا د چوکۍ لپاره جګړه هر ورځ افغانان د همدې قرباني کېدل. دا څه دي چې اسلام نو ورکول او دا په نورو لفافو کې د خپل خبره کول دا په فکر کوم مناسب کار دی. خبره د اسلام وینو خلک ولې یو وای چې کوم هغه مسایل چې د افغانستان خلکو سره شریک دي، طالبان دي د افغانستان ولست مراجعه او چې هغه کوم دسي مسایل چې په اوسنی قانون کې هغه د اسلام سره پټکر کړي، هغه د تعدیل سي. د افغانستان اساسي قانون د تعدیل لپاره خپل شرایط لري، تعدیل ته لسی هغه دسي مسایل نه دي چې خو جنجال دلته وی چې کله یو څوک غواړي اسلام نافذ کړي خو اسلام دی نافذ کړي، که بل څوک نافذ کړي بیا د مشکل ور سره لري.
یعنی
که بل څوک هغه په هغه باندې باندې حتی شریعت هم نافذ کړي چې په کومه باندې باندې د خپل لپاره راشده حکومت خو دوی مشکل ور سره لري ځکه دوی نه نافذ کړای.
صحیح
خبره بي ته همدې ته راځي چې خبره د واک لپاره جګړه ده او د واک لپاره جګړه مردوده ده. هر څوک چې په دغه جګړه کې برخه اخلي هغه هم په اخلاقي لحاظ باندې هم په اخروي لحاظ باندې پړ دی او دا حالت باید پای ومومي. افغانان باید نور په خپل حالت باندې په دغه اوسني وضعیت باندې رحم وکړي او طالبان هم شل کاله جګړه ګټون کینه درلوده تاسو ویلي دل هیڅ ګټون کینه د دې جګړې نه متحده ایالات دی نه افغانستان دی نه طالبان دی نه پاکستان دی یعنی پاکستان هم په دې ونه توانیږي چې په افغانستان کې خپل پاکي حکومت راولي د افغانستان حکومت هم نشو کولای او طالبان هم نشو کولای چې امارات دی نافذ کی نو فکر کوم د دې لپاره ریټاپ ضرور دی او دس یو حل لار باید راوستل شي چې خپلې شخصي ګټې د واک لپاره جګړه دا باید ذهن وستل شي او باندې چې خپل زحمت په خپل وټه
ننګل سبوس خو د ملي پخلاینې د شورا د جوړېدو خبرې کیږي دا به څه ګټه وکړي سولې ته سولې راوستو ته یا دغه مشکلات حل کول ته ګټه کوي
زه فکر کوم د مصالحې عالی شورا د جوړېدو یا په دورستو کې پرې دې ټینګار د افغانستان د سیاسيونو لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا عمدہ علت دا دی چې غواړي د سولې پروسه د مصالحې عالی شورا ته انتقال شي او د سولې په پروسه کې دغه شورا کاملا دخیل شي ټول تصامیم او مسائل د هغوی نهایي کې یعنی ځینې مسایل سره چې د افغانستان اوسنی سیاسيون د ولسمشر غنی سره د حکومت سره اختلاف لري غواړي د سولې مصالحې په عالی شورا کې خپلې غوښتنې هغه ځای کې مطرح کړي لوی هدف یې ماته دغه ښکاري او د مصالحې عالی شورا غړي چې درې میاشتې مخکې د ولسمشر غنی لخوا ټاکل شوي وو ډاکټر عبدالله له هغه سره اختلاف ښودلی وو چې د ازمال صلاحیتونو څخه دي زه به یې ټاکم نو د غړو په ټاکلو باندې هم خبرې روانې دي چې آیا پخواني غړي چې ولسمشر غنی ټاکلي دي هماغه لیست هم دی او که نه په لیست کې ځینې نوي تغییرات راتللی شي لکه دوی د رحمت الله نبیل یادونه کړې د زهرا ندري یادونه کړې چې نوي غړي شاید په دې کې مقرر شي دا په پخواني لیست کې نشته زما په فکر باندې دا دوه موضوعات د دې باعث شي چې د مصالحې عالی شورا بحث بیا ګرم شوی
مګر د ډاکټر صاحب عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ چې توافق شوی دا غو توافق په اساس باندې کار کوي نو یالته خول شي و چې اخیری تصمیم به خپل جمهور رئیس اشرف غنی نیسي
بلی خدا به ورسته معلومه شي کور دنه لپاره د سولې د پروسې په اړه د نظر اختلافات شته دی او یو نظر نه سیاسي جمع هم باید درامه کې شي په کور دنه نه باید د سولې د پروسې په اړه باندې د ټولو اقشارو د ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو خلکو نظر واخیستل شي دا غوښتل چې د سولې پروسې ته هم ګټه کوي خپل حکومت ته هم کوي ولسمشر غنی ته هم کوي ځکه په یو چتر لاندې به ټول سیاستوال ټول اقشار او ټول قومونه به ګډون ولري او هغوی په خپله خبره د دغه شورا له لارې کولی شي او کله چې دغه شورا فیصله وکړي بیا به نو دا قوي فیصله وي او دا به داسې یو تصمیمي چې هغې کې به د اختلاف موارد کم وي
یعنی همدغه هیئت چې دوی ور باندې خبرې کوي دغه هیئت به بیا د بین الافغاني خبرو کې اشتراک کوي د طالبانو سره صحیح موافقت خوندې سره غلي وکړه
اوسنۍ هیئت ټاکل شوی ده بلې هغه هیئت ټاکل شوی ده افغانستان د حکومت افغانان په تغییرات په کې امکان لري ممکن ځینې غړي بدل شي ممکن رهبری تغییر شي اگر نور موضوعات دي چې د طالبانو په هیئت کې هم دا کار شوی ده تاسو خبري اس په طالبانو د هیئت مشري عباس تنگزی کول او کله چې مذاکرات ته وخت نږدې شو هغه خپل مشر تغییر کاوه بلې لکه مجاهد راوسته هغه نو سوری په پروسو کې عموما نه یو معمول دی چې
کله چې غړي تغیر تر بدل شي یعنی تاسو خوشبيني چې خبرې په یو سم مسیر روان دي بله
فکر کوم کنه لیواله ټولنه په افغانستان کې سم رول بازی کی او د سه قربانی نه کی یو ډله د سولې پروسه لپاره قربانی نشي بیا به عادلانه اوسېږي د سولې په پروسه کې د ټولو غوښتنې د ټولو تشویشونه راپسي نو بیا به نتیجه ورکړي که داسې وي چې یو ډله تر فشار لاندې واچول شي او په هغه باندې ځینې فیصلې تحمیل کړی شي د سولې پروسه بیا له چالش سره مخامخ کیږي نتیجه نه ورکوي ځکه د سولې معنی هم دا ده چې ټول اړخونه باید تشویش راپسي د ټولو غوښتنې ومنل شي د ټولو له حقونو څخه دفاع وشي او ټولو ته برخه ورکړل شي هغه په تصامیمو کې که هغه په واک کې وي او که په امتیازاتو کې ده کله هم چې یوه ډله محرومه کیږي مثلا د بن په کنفرانس کې تحلیل دا دی چې په هغه وخت طالبان د بن کنفرانس برخه وای او دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوی وای او سولې پروسې ته په خواره مختلف شوی شن کنه نه جګړه بنوي همدغه سې کو سم د اشتباه بیا تکرار سي چې وړل قرباني سي او هغه ته دغه ته شونه او دغه غږ ونه ورګل سي نو د سولې پروسې نیمګړې پاتې کیږي او دا به یو تل پاتې سور نه اوسي نو فکر کوم خبر دا وی چې بیا کتازي او منځرماټو لزما تګلارې چې هغه خپل نکلي سي او ټول ته کې بار فور کړی سي
ډیره مننه نجیب ننګیال صاحب کور موادم چې پروګرام کې برخه واخیسته درنو اوریدونکو تاسو د نړیوالو چارو د کارپوهانو ډاکټر عبید الله برهانی او نجیب ننګیال نظر او تحلیل واوریده د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي. میلمانه په ټاکلي موضوع باندې خپل نظر بیانوي. قضاوت په تاسو پورې اړه لري. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.